درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپلو نورو ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1402 هجری لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 14مه د 1445 هجری قمری کال د ربیع ثانی د شلمه او د 2023 میلادي کال د نومبر 15مه نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې یوه سیاسي تبصره لرو چې ایران ته د افغانستان د اقتصادي پلاوی د سفر په حق لده. ورپسې هم هنداره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې نن د سید حسن نصر الله د ورسته وینا جاجونه کوو. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د سیمې د چارو کارپو ډاکټر علي واحدي صاحب او د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین د رهبرۍ غړی ښاغلی اقبال بهشتي صاحب. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملوب اوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر څلور بجې شوې، نو پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د رهبری د خبرګانو شورا د انتخاباتو لپاره نوم لیکنه نن پیل شوه. د طالبانو اقتصادي پلاوی په تهران کې د ایران له خارجه وزیر سره ملاقات کړی دی. له پاکستانه ایران ته د استل شوو افغانستانی کډوالو انتقال تکذیب شو. طالبانو د افغان کډوالو ستونزو ته د ملګرو ملتو په بې پامۍ سخت نیوکه کړې او صهیونستي رژیم د لبنان په سویل کې هم په دوو امبولانسونو برید کړی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د رهبری د خبرګانو شورا د انتخاباتو د شپږم پړاو د نمایندګۍ لپاره نوملیکنه سر له نن پیل شوه. د ایرنا د خبر له مخې دغه نوملیکنه چې نن پیل شوې ده، د نومبر تر یولسمې به دوام ولري. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د خبرتیا له مخې د رهبری د خبرګانو شورا په انتخاباتو کې د برخه اخیستنې غوښتونکي کسان په خپله یا د خپل داسې استازي لخوا چې په کتبي او رسمي توګه معرفي شوی وي کوی شي چې په دې اوو ورځو کې د ولایت مرکز یا د کورنیو چارو وزارت ته رجوع وکړي او نوملیکنه وکړي. د دې مخکې د ایران د اسلامي شورا یعنې پارلمان د کاندیداتورې لپاره نوملیکنه د اکتوبر له 19 نه تر 25 نیټې پورې په آنلاین توګه ترسره شوه. د ویلو ده چې د اسلامي شورا د انتخاباتو 12 پړاو، د رهبری د خبرګانو شورا شپږم پړاو به د 2024 کال د مارچ په اوله نیټه ترسره شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د موقته کابینې مرستیال چې د یو پلاوي په مشرۍ تهران ته راغلی دی، د ایران له خارجه وزیر سره ملاقات وکړ. د ایرنا د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د موقته کابینې اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې د دوه اړخیزې ملګرتیا د پراختیا لارې چارې وڅېړلې. د ایران او افغانستان د خلکو ښې اړیکې، ایران ته د افغانستان د خلکو تګ راتګ او په ایران کې د څه د باندې 4 میلیونه افغان کډوالو شتون سبب شوی چې افغانستانیان د ایران اسلامي جمهوریت خپل دویم وطن وګڼي. همداشان پرون ایران ته د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ د افغانستان د جګپوړ اقتصادي پلاوی په سفر کې په تهران کې د ایران او پاکستان د ګډ اقتصادي او سوداګری کمیشن غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د ایران د کرهنې او زراعت پر وزیر سربیره د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی هم شتون درلود. د سوداګرۍ، ترانزیت، ترانسپورټ، ګمرکونو او چاپیریال په برخو کې د ګډو کاري ګروپونو د جوړولو او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په لاره کې د ستونزو، خنډونو او ننګونو د څېړلو په موخه د څو نورو کاري ډلو جوړول د دې غونډې په ایجنډا کې ذکر شوی دی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي چې تهران ته په سفر راغلی دی، د ایران له خارجه وزیر سره ملاقات وکړ. د ایرنا د خبر له مخې هانس ګرونبرګ نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره ملاقات وکړ او د یمن د وروستیو بدلونونو په هکله ورسره خبرې ترې وکړې. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د پاکستان نه ایران ته د استل شوو افغانستانی کډوالو د انتقال خبر تکذیب شو. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مهاجرت ملي ادارې په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوړې کمشنرې استازي میرمن یومیکو تاکاشیما ایران ته له پاکستانه د استل کېدونکو افغان کډوالو د منتقلېدو په هکله خپلې تیرې څرګندونې غلطې ترجمه شوې وبللې او له دغه هېواد یې بخښنه وغوښته. په دې خبر پاڼه کې راغلي دي په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرې د استازې میرمن یومیکو تاکاشیما د څرګندونو له خپرېدو وروسته په ایران کې د هغو افغانانو د دیره کولو په اړه چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي د مهاجرت ملي ادارې د هغې څرګندونو ته سخت لیکلې او هم لفظي خبرداري ورک او یادې استازې د دغو څرګندونو پر ردولو سره د اسلامي جمهوریت د نوم په زیاتولو کې د ژباړون کې تیروتنه د دې خطا او غلطۍ لامل وبلله او د خبرو شو مطالبو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت د خلکو د اندېښنې په وجې بخنه وغوښتله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د افغان کډوالو په اړه په بې فکرۍ تورن کړه. پاکستان کې د افغانستان سفارت ادعا وکړه چې په پیښور کې د ملګرو ملتو د کډوالو د اژانس د دفتر بې غوري د زرګونو افغان پناهغواړو په نوملیکنه کې د ځنډ وجه ده. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفیر احمد شکیب په پیښور کې د ملګرو ملتو د کډوالو د اژانس له ګډ مرکزه په کتنه کې څرګنده کړه دغه اداره په څو کارکوونکو سره هر ورځ له لسو نه تر پنځلسو پورې افغان کورنیو نومونه لیکلی شي. حال دا چې دغه دفتر باید په ورځ کې د لسګونو کسانو نوم لیکنه وکړي. د تسنیم خبری آژانس خبر له مخې د پاکستان حکومت د یو میاشتنی مهلت له ختمېدو وروسته د کډوالو د استلو د حکم د لغوه کولو لپاره د بشري حقوقو د سازمانونو او د ځینو هیوادونو په غوښتنو باندې په سترګو پټولو سره په جدي توګه د غیر قانوني افغان مهاجرینو د نیولو او استلو کار پیل کړی دی. په داسې حال کې دي چې طالبانو د کډوالو د استلو په اړه د پاکستان پریکړه د اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف بللې ده. په دې اړه له کابل زمون خبریال یو رپورټ چمتو کړي نو راځي چې وویرو.
د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی وایي چې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پریکړه د ټولو نړیوالو نورمونو او اسلامي اصولو خلاف ده. ښاغلي حقانی خوست ولایت ته د سفر په ترڅ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په سختو شرایطو کې افغانانو ته پناه ورکړه.
خو د اوسنۍ پریکړه چې کومه ده په داسې معنا باندې چې د څلوېښت کالو د خدمتو نه راوروسته د ښېګڼې نه راوروسته په داسې طریقه باندې او د ټولو نړیوالو نرمونو او اسلامي اصولو خلاف موږ داسې وایو چې هر ځای کې مشکلات وي خو د مشکلاتو لپاره یو حل وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاتوي چې پاکستان ته مشکلات زموږ له اړخه نه دي جوړ شوي، باید هر څوک خپل ستونزې په خپله حل کړي.
اسلامي امارت الحمدلله په کامل حاکمیت باندې په خپله حکمرانی باندې د نن چې په دوحه او قطر کې ژمنه وکړه حکومت توافقنامه مې کړې ده. خو بیا د هغه تر څنګ دنیا ته امارت یو اطمینان ورکړی چې زما خبره به تاسو لپاره تهدید نه وي. دلته د پاکستان حکومت ته چې کومه ګیله ولاړه ده، کوم مشکل ورته جوړ دی، موږ داسې وایو چې هر څوک په خپل ګروان کې وګوري دا مشکلات داسې نه دي چې د موږ نه ور جوړ دي.
ښاغلي حقانی همداراز د څلور دېرشو ولایتونو والیانو باندې غږ وکړ چې هغوی دې د راستنېدونکو افغانانو سره په هره برخه کې بشپړه همکاري وکړي. په همدې حال کې د طالبانو ویان مولوي ذبیح‌الله مجاهد سپین بولدک کې د کډوالو وضعیت د ارزونې پر مهال ویلي چې کډوالو ته د اسانتیاوو رامنځته کولو کمیسون او سوداګرو له لورې راستنېدونکو کډوالو ته ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي.
تر اوسه پورې داسې ویلی شو چې په دواړو اړخونو کې د تورخم اړخ کې او دلته په سپین بولدک کې اوس موږ تاسو د سپین بولدک په صفر نقطه باندې ولاړو دروازې سره ارقام دی یو نیم لک حدود د څو ورځې کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه. البته ارقام متفاوت کیږي د ورځې په جریان کې نور نه دی را روان دی راځي او په عموم کې دا وضعیت هم نه نږدې نه وکوت د مهاجرینو وضعیت دلته په سپین بولدک خو ډیر ښه روان ده، خدمات هم ډیر ښه راځي تر اوسه پورې او بیلابل کمیټې دلته فعال دي سوس موږ لیدنه ځنه وکړه ځنه وس لیدنه کو هغه ټول خپل اطمینان راکړي بش په امدګی لري او کار ډیر په سرعت سره روان ده.
دا څرګندونه په داسې مال کې چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې میشتو افغانانو پر وړاندې دغه هیواد عملیات پیل کړي او افغانان په زور او جبر لخپل کورونو باسي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو د پاکستان دغه اقدام په سخت ټکو غندلې دي. فضل غنی حق مل تهران رادیو کابل.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د صهیونیستي رژیم یوې بې پیلټه الوتکې د لبنان په جنوب کې دوه امبولانسونه په نښه کړي دي. د لبنان د رسمي خبري اژانس د خبر له مخې نن سهار د صهیونیستي رژیم یو ډرون د دغه هیواد په سویل کې په تیر حرفا سیمې برید وکړ. المنار چینل هم ویلي چې دغه ډرون د الرساله مؤسسې دوه امبولانسونه ویشتي دي چې له امله یې څلور مرسته کوونکي زخمي شول. صهیونیستي رژیم د لبنان په څلورو نورو سیمو باندې هم د توپونو حملې کړې دي. د بلې خوا د لبنان او نیواکي فلسطین ترمنځ سرحد کې د حزب الله او صهیونیستي رژیم ترمنځ نښته او د ډزو تبادله روانه ده. د الجزیره چینل د خبر له مخې د لبنان حزب الله نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي په یو صهیونیستي میشته خارګي کې د قدس د نیواګر رژیم د پوځیانو غونډه مو په نښه کړې چې له امله د دښمن ځواکونو ته مرګ ژوبله وخته ده. تیر ماښام هم حزب الله په ګډه پوله کې د صهیونیستي رژیم په اډو باندې د حملې یو ویډیو خپره کړه چې پکې د صهیونیستي رژیم په دریو اډو باندې حملې ښودل شوې دي. د صهیونیستي رژیم د پوځ ویان هم د دغه توغندوی حملې په تاییدولو سره مدعی شو چې په اسرایلي خارګیو باندې یوازې یو توغندی لګیدلی دی. د ایران زلمیانو او ځوانانو د غزې ترانګې له ماشومانو او زلمیانو په دفاع کې د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یو لیک کې د دغه سازمان د دریزونو او فعال مداخلې غوښتنه وکړه. د ایرنا د خبر له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش ته د ایراني زلمیانو او ځوانانو په لیک کې راغلی دی تر ټولو مهم او ضروري اصل چې په نړیوالو اصولو کې د اصلي او د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د منل شوو او د اتفاق وړ اصولو برخه ده د انسان دوستانه حقوقو د جنگ د حقوقو او همداشان د بشري حقوقو په قواعدو پورې اړوند ده. ایرانی ځوانان او زلمیانو د دغه لیک په دوام کې د غزې او فلسطین جنگ ته په اشاره سره لیکلي دي د فلسطین خلک په کوم منطق او انصاف سره له ډیرو لږو بشري حقوقو هم بې برخې کړی شوي دي. آیا د فلسطین د ولس لپاره د هغوی د خپل برخلیک د ټاکلو په حق باندې سترګې پټېدای شي؟ آیا د یو هیواد له خلکو څخه د هغوی د ژوند او د امنیت د لرلو حق اخیستل کېدای شي؟ ایرانی زلمیانو او ځوانانو په دغه لیک کې ټینګار کړی دی اوس چې نیواګر صهیونیستي رژیم د روغتونونو په بمباري کولو او د زرګونو ښځو او ماشومانو په شمول د ملکي وګړو په وژلو سره خپل جنایتونه د لیونتوب تر حده رسولی دي، نو د دې وخت راغلی دی چې نړیواله ټولنه جدي غبرګون وښایي. امنیت شورا باید د دغه رژیم او د هغه مشران محاکمه کړي او له دغه رژیم څخه په هر ډول مالی او پوځي مرستې بندیز ولګوي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو مینوالو، زموږ سیاسي تبصره ایران ته د افغانستان د اقتصادي پلاوي د سفر په حق لدنو پام ورته وکړي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان اقتصادي پلاوی د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اقتصادي او سوداګری ملګرتیا او د پراختیا د لارو چارو د څېړنو په موخه تهران ته سفر را کړی دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت د مشر د لومبي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دغه 2 کسیز پلاوی کې د دغه هیواد د مالیې، ترانسپورټ، هوایی چلند او تجارت وزیران شتون لري. تهران ته دغه پلاوی سفر د ایران له اسلامي جمهوریت سره د هر اړخیزو اړیکو د چورولو لپاره د طالبانو د ګروهنی نښه ده. ایران او افغانستان په کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پراخې سوداګریزې اړیکې لري چې زیاتره غیر رسمي او د قاچاق په بڼه دي چې په رسمي احصایو کې یادونه نه ده شوې. نو له همدې امله ایران له طالبانو هیله کوي چې له ایران څخه د تیلو او شیانو د قاچاق د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. د سیاسي مسایلو کارپو اکرم عارفی په دې اړه وایي افغانستان په داسې حال کې له سخت اقتصادي کړکې سره مخ دی چې په دې وروستیو کې نړیوالو ټولنو د افغانستان اقتصاد مخ په زوال بللی دی. دا په دې معنا ده چې د افغانستان د اقتصاد جوړښت ته باید داسې اړمونه ورکړی شي چې په خپلو پښو ودرېږي او په سیمه ایزو مرستو خپل شرایط ښه کړي. خو د چابهار د ستراتیژیک بندر له ظرفیته ګټه اخیستنه او د خاف هرات د اورګاډي له لارې د سوداګریزو مالونو لیږدول نه یوازې د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا لپاره ډیر مهم ډګر دی، بلکې له نړیوالو بازارونو سره د افغان سوداګرو د نښلولو لپاره هم اسانتیاوې برابروي. ایران د ښه ګاونډیتوب او د تمدن د ډګر د پیاوړتیا پر بنسټ د چابهار نړیوال بندر له لارې افغانستان ته د عمان سمندرګي ته د لاسرسي زمینه برابره کړي او لا هم هوډ لري چې په دغه بندر کې د افغان سوداګرو شتون پیاوړی کړي. په ورته وخت کې د خاف هرات ریل پټلۍ هم د افغانستان لپاره دا فرصت برابروي چې له نړیوالو بازارونو سره د ایران د اورګاډي له اتصاله ګټه پورته کړي. خو د ایران اسلامي جمهوریت د ترانسپورټ او تجارتي او مالی اړیکو د مسالې په اړه له هر هغه سیاسي چلند سره په کلکه مخالفت کوي چې په اوږد مهال کې دغه ډول همکاري اغیزمنې کړي او باور لري چې ګاونډیان باید له خپلو امکاناتو څخه په استفادې سره په حقیقت کې د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګریزې همکارۍ لپاره کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه امین فرجاد وایي افغانستان له ایران سره د همکاری او د پراختیا خ ظرفیتونه لري او تمه ده چې له واقعي ظرفیتونو څخه په ګټې اخیستو سره به د تهران او کابل اړیکې نورې هم پراخې شي. خو دا ګمان چې د طالبانو اقتصادي پلاوی له پاکستان سره د افغانستان د روانو اختلافاتو په غبرګون کې تهران ته راغلی وي، د ایران او افغانستان په اوږدمهاله اړیکو کې د غور وړ موضوع ده، خو جوته ده چې د طالبانو هیلې نشي پوره کولی. په هر حال ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو ستر تجارتي شریک دی. په دې وجه تهران ته د افغانستان د اقتصادي پلاوي سفر چې په وروستیو دوو کلونو کې مخینه نه ده لرلې یوه مهمه او اغیزناکه مثبته پیښه ګڼل کیږي، په دې شرط چې د اړیکو ته کتنه یو اړخیزه نه وي او طالبان هم د دوه اړخیزو غوښتنو او تمو د پوره کولو په لړ کې کوشش وکړي. او دویمه دا چې د اقتصادي پلاوی په لیږلو کې ایران ته د طالبانو نظر تاکتیکی او د ناقانونه کډوالو په ایستلو کې د پاکستان وروستي اقدام ته د ځواب په لړ کې نوي چې دا ښکاري چې دا ډول تاکتیکی کړنلارې نه یوازې د پاکستان لخوا د افغانستان تمې نه پوره کوي، بلکې د ایران اسلامي جمهوریت د تمدني حوزې او د افغانستان د خلکو د ګټو په بنیاد له دغه هیواد سره د اړیکو د پراختیا په لړ کې ګام پورته کړي او په سیمه ایزو اړیکو باندې بشپړه احاطه لري. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د هندارې تحلیلي پروګرام دروړو او ورپسې هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اوریدل شي.
نو ول عالم ته سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سرعت سره دا ویلو چې موږ څه کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شغلګرانو په مقابل
کې. خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنور دونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اتولا خوګینای مو تاسو هندار خبرونه اوري. دور جوړان دي د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصر الله په فلسطین کې د وروستیو تحولاتو په اړه خپل لمړنۍ او هر اړخیزه بیان وکړه چې د ځین رسنیو د معلوماتو لمخې د غوینا ل 4 میلیارډ څخه زیات خلک اوریدلی دا. د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصر الله په خپل وینا کې د قدس د نیوګر رژیم د جنایتونو په حق له د عربو هیوادونو په چوپتیا باندې د نیوګي په ترس کې ټینګار وکړ چې د طوفان الاقصی عملیات کاملا فلسطینی او د فلسطین د ملت او د فلسطین د ایډیال لپاره دی او ان د مقاومت هیڅ ډله دغه عملیاتو په حق له اطلاع نه درلوده. هغه دغه راز د فلسطین د ملت پر ضد د سوهنیست رژیم 15 جنایتونه د طوفان الاقصی د عملیاتو د پلانونې او د اجرا کولو اصلي عامل وبلل. د حسن نصر الله په وینا کې بل مهم ټکی دا و چې هغه داوی دروغ ثابت کړي چې له مخې د ایران اسلامي جمهوریت او د مقاومت ډلو د اړیکو په حق له ترسره کېدلې او حتی ځینې هیوادونه ادعا کوله چې د مقاومت ډلې د ایران له خبرولو پرته هیڅ اقدام نه ترسره کوي. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله د غرض ویل هغه څه چې په طوفان الاقصی عملیاتو کې رامنځته شوي وښودله چې د ایران د مقاومت په ډلو باندې هیڅ اغیز نه لري او حقیقي فیصله کوونکي د مقاومت ډلو مشران او د هغوی جنګیالي دي. خو ګوردونکو د حسن نصر الله په وینا کې بل مهم ټکی دا و چې سوهنیست رژیم د امریکا او د اروپایي هیوادونو په مرستې او ملاتړ سره هڅه کوي چې په طوفان الاقصی عملیاتو کې د شکست خوړلو زیاتوالی کم کړي. خو حقیقت دا دی چې د طوفان الاقصی عملیاتو د اسرایلو رژیم کمزورتیا او سستوالی او د خبره چې سوهنیست رژیم عنکبوت یعنی د غڼې له جال څخه کمزوری دی وښوده. د حزب الله مشر دغه راز په عربي هیوادونو باندې نیوکه وکړه چې د غندنو پر ځای په عملي ډول د فلسطین د مظلوم ولس ژغورلو ته راودانګي. دوستانو د لبنان نه د حزب الله د مشر په وینا کې وروستی ټکی دا و چې د لبنان د مقاومت فلسطین د مقاومت ډلو مرسته کړې ده او دغه مرسته به دوام ولري. د حزب الله مشر وینا تحلیل کولو ته مو سنۍ خپرونه ځانګړې کړې. په خپرونه کې راسره د پاکستان څخه د وحدت مجلس مسلمین غورځنګ د رهبرۍ غړی هاغلی مولانا اقبال بهشتي او د منځني ختیځ د چارو کارپوه هاغلی ډاکټر علي واحدي میلمانه دي. هیله ده چې خپرونه راسره تر پایه واورئ. خو دا مهال ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. سنو یو ځلی بیا هم خراغ لاسته سی تهران رادیو ری او هندار خبرونه بس تور ګرځو. بس له هغلی ډاکټر علي واحدي صاحب څخه پیل کوو. ډیر زیاته مننه هغلی ډاکټر علي واحدي چې بس کې مو ګډون وکړ. تاسو د حسن نصر الله وینا واوریده. تاسو په نظر کوم موضوعات پکې و چې له عمله به د فلسطین د مظلوم ولس په ملاتړ مسلمان نړۍ را ودرېږي او په عموم کې تاسو لپاره د هغه د وینا مهم نقطې کومې وي؟
الله الرحمن الرحیم. بلو دا چې تاسو ویل سید حسن نصر الله د لبنان د حزب الله مشر د طوفان الاقصی او عمده غرض د سینوستی رژیم د وحشیانه بریدونو چې د امریکا او غربي وادونو په ملاتړ پر غزه باندې ترسره کوي یوه خورا مهمه وینا وکړل. او هغه په خپله وینا کې دا په ډاګه کړ چې په اوسني شرایط او اثر کې هغه یوازنی اخلاقی مشروع او دینی جګړه د فلسطین د اسلامي او مقاومتي ډلو جګړه د سینستی د غاصب او جالی رژیم سره ده. او هغه هم وویل چې موږ حزب الله وظیفه لري او موږ دا خپل وظیفه او دنده ګورو چې د فلسطین د مقاومتي اسلامي ډلو څخه ملاتړ وکړو، ځکه چې امریکا او غربي هیوادونه د سینستی ترشا ولاړ دي او دوی او د فلسطین اولس سره زموږ ملاتړ یوه اسلامي او اخلاقی دنده ده. او بل دا ویل چې د سینستی رژیم یې د غنی په زالی تشبیه کړل او دا په قاطعیت او په ډاګر کړ چې د سینستی رژیم حتی د غنی د زالی څخه هم کمزوره دی. او بل مهم موضوع آغا دا او چه آغا دا هم ویل چه ژب د غزه د ولوس د مقاومت او درېدا په اړه د سینستي رژیم په وړاندې یعنی قاصر دی او موږ نسو کولی چې د هغو ستاینه وکړو او دا یې د غزه د مظلوم د ولوس په د شجاعت او د مقاومت په اړه دا وویل چې د ستاینې وړ دی او موږ وظیفه لرو چې د هغوی څخه ملاتړ وکړو.
ښاغلی ډاکټر علي واحدي صاحب له ځواب راکولو څخه مو نړۍ مننه. د پاکستان د وحدت مجلس مسلمین غورځنګ د رهبرۍ غړی ښاغلی مولانا اقبال بهشتي صاحب له تاسې هم مننه چې بس ته راغلی. تاسې د طوفان الاقصا عملیاتو اقدامات ته په کوم نظر ګورئ او څه اړتیا پیدا شوه چې دوی بالاخره په صهیونیستي رژیم تاریخي حمله وکړه؟
طوفان اقصا یو عظیم اقدام و د فلسطین ځوانانو حماس اور القسام برگیڈ اور زنو مجاہدینو دغه اقدام خپل دفاع لپاره خپل باندې انجام کړلو. چونکه پینزو او یو کالو نه اسرائیل ناجائز اور غاصبانه ظالمانه قبضه کړی دی په فلسطین باندې، د خلکو ځمکه هغه قبضه کړلې، د فلسطین ملکی قبضه کړلو، بیت المقدسی قبضه کړلو، اور د خلکو ازادی اغو سلب کړل، ازادی ور د ختم کړل، اور دی پینزو او یو کالو کې هر قسم ته ظلم اسرائیل کړی دی، اغو د فلسطین خلک قتل کړلو، د فلسطین مشومانی قتل کړلو، د فلسطین زنانه قتل کړلو. اوس پورې دی پینزو او یو کالو کې هزارون هزارون کسان شهید شوی دی د اسرائیلو د لاسا، اور ہزاروں ہزاروں کسان اور مرد و زن اور مشومان بچی د اسرائیلو جیلو کی دی، زندانو کی دی، انتہائی شدید تکلیف کے اور شکنجو کے دا اغو زندگی گرفتارا دی. ام دی پینزو یو کالو دا دی سختیانو دی قتل و غرب اور دی زندانو نا دا خلق مجبور شولو سخپل دفاع دا پارا اقدامو کی، او دا 7 اکتوبر کوم طوفان اقصا کوم اقدام دی، دا صرف د فلسطین ځوانانو کړی دی، اور دا صرف د حماس اور د القسام برګیډ ځوانانو کړی دی. اور دی طوفان اقصا سره څو شیونه ثبتېږي. پہلا دا چې اسرائیل یو انتهایی کمزور اور ناتوان ریاست دی، صدا فوجی لحاظ نه، دا اطلاعاتی لحاظ نه، اقتصادی لحاظ نه انتهایی ضعیف دی، اور چکمہ پروپیگنڈا اسرائیل کڑی وا دی 75 سالوں کے پنزو او یو کالو کے چ اسرائیل ڈو ڈیر یو لوئے تکاتے آغا غلط ثابت شولا. بل شدا ثابت شولو س مظلوم چ کلا خپل اعتماد سرا اور د ظالم په خلاف و درے گی، نو بیا مظلوم سکون دے آغا ظالم تھا یو لوی ظالم باندې یو لوی ضربا لګولی شي. اور صرف سو زرو ځوانانو اقدام وکړلو، یویش پہ کې هغه اسرائیل ته شکست ورکړلو. اسرائیل دوره ضعیف ته پہلا ورځ نه هغه د عالمی قوتونو نه د کومک طلب شروع کو، نو دینه دا سپیدی کی چې اسرائیل په خپل باندې خپل دفاع نشي کولای، دا محتاج دی همیشه د امریکایو د نورو د یورپ د نیټو تکتونو محتاج دی.
کور موادان هاغلی بهشتي صاحب خوګوردونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزوی ویلندې د میتا بیرترا ګرځو. د تهران رادیو درن اردن خو یو ځل بیا هم خراغ لاس باسته ورګرځو بیرته. هغه ډاکټر علي واحدی د حزب الله مشر په خپل څرګندونو کې تایید کړه چې د طوفان الاقصی عملیات کاملا د فلسطین ملت نه وخت وو. ستاسو په نظر ولې امریکا، اروپا او د سهنیست رژیم لاتړي هیوادونه، ایران او ځینې هیوادونه د حماس ډلو د وسلو د ورکړې او په نورو برخو کې د دوی په ملاتړ تورنوي؟
بل وو دا وایو چې د طوفان الاقصی عملیات په ځانګړي توګه د فلسطین د اسلامي او مقاومتي ډلو لکه حماس او جهاد لخوا ترسره شوی دی، او دا چې امریکا او اروپا دا ادعا کوي چې ځینې هیوادونه په ځانګړي توګه ایران متهموي چې په دغه عملیات کې لاس لري، دا یو بې ځایه ادعا ده. ځکه چې دا اویا کاله کېږي چې د سینستی رژیم لخوا د فلسطین پولیس خورا لوی ظلمونه ترسره کیږي، همدغه غرض مسجد الاقصی ته بې احترامي. د دغو ظلمونو او د دغو ناوره وحشیانه کلچارونو له امله فلسطینی ځوانان دا توان په اوسني شرایط کې الحمدلله پیدا کړی دی چې د هغوی ته په وړاندې خپل هغه مبارزاتي او عملیاتي بریدونه پیل کړي، او دغه عملیات وښودل چې دوی دا توان لري او دا توان یې پیدا کړی دی چې د خپل د ولس د ژغورلو او همدغه راز د مسجد الاقصی د ازادۍ او همدغه راز د فلسطین د تعتوبې د ازادۍ په اړه د سینوسي رژیم سره د مبارزې پیل کړي، او په دغه مبارزې کې دا وښودل چې دوی دا توان پیدا کړی چې د سینوسي رژیم ته خورا سخت ماتوین کې عملیاتونه ترسره کړي.
ډیر ډیر مننه هغلی ډاکټر علي واحدی صاحب. د پاکستان د وحدت مجلس مسلمین غورزنګ د رهبرۍ غړی هغلی مولانا اقبال بهشتي صاحب د الاقصی عملیاتو بریالیتوب د نړۍ ظالم ادرسونو لپاره څومره سخت گزار او د مظلومو خلکو د نجات ترلاسه کولو لپاره په کومه کچه روحیه ورکوي. دویم، تاسو د ایران اسلامي جمهوریت په اړه هغه پروپاګاندا چې په اړه هم څه وایست چې ګوندي په ترسره شوو عملیاتو کې مستقیما مرسته لري، د بلاد مشر د وینا په اړه هم تاسو ته نظر لری کنه؟
د الاقصی طوفان الاقصی یو بل فائدہ ده چې د دنیا کوم مظلومین دي او ډیرو ځو کې مظلومین ضعیف دي، صرف مسلمانان نه بلکې غیر مسلمانو کې ډیر مظلوم شته یې ساغه ضعیف دي، هغه ته هم یو امید ملو شولو چې کشر فلسطینیان دی جبر او دی شدت به وجود څاغو باندې کوم کیږي هغه مقابله کولای شي او لوی طاقت ته شکست ورکولای شي. نو هر مظلوم کې دغه طاقت موجود دی، ځکه چې هغه د ظالم په خلاف ودرېږي نو هغه د ظالم مقابله بیا کولای شي او ظالم ته شکست هم ورکولای شي. او بل خبره دینه دا ثابتېږي دی حمله نه طوفان الاقصی نه څه د فلسطینیانو جذبه هغه ختم نه دی شوی، بلکې فلسطینیانو کې د دفاع طاقت اوس موجود دی او همدینه د ثبتېږي چې ان شاء الله فلسطین به کامیابیږي او اسرائیل تقدیر کې نبودی او شکست لیکلې دی. یو بل شی چې هغه د څورې مخ کې د سید حسن نصر الله د خطاب نه ځنې شونه ثبتېږي اور سرګندګي اغاده څه امریکای حکومت بهري بیړی راوستي دي او کوم جزونی اغه راوستي دي لبنان ته حکومت دمکی ورکي. نو سید د خبره وکړله څه کشر امریکای ځنې اقدام وکړو نو موسی د امریکای مقابله بندوبست شته دي، د امریکای د بهري بیړو مقابله بندوبست شته دي. یعنی دې مطلب دی څه کوم مقاومتی بلاک ته د مکمل تیاری سره دی، کوم پروپاګاندا کیږي صدا ایران طرف نه دی، حزب الله طرف نه دی، دسه نه دی، بلکې دا د فلسطین د ځوانانو خپل رد عمل دی. او بل شی حکومت دینه ثبتېږي دی الاقصی طوفان نه هغه دا دی څه مسلمانانو ملکونه نام نهاد اسلامي ملکونه کوم دی هغه در پرده د اسرائیل ملګری دی. ویل چې اوسه پورې دی وہ 500 اسلامی ملکونو کې یو دو ملکونو علاوه ایران اور زنو ملکونو علاوه یو ملک هم فلسطین سره عملی مدد و نه کړلو. اور بل شی دا هم ثبتیږي چې د فلسطین آواز کوم دی دا هیڅ کله ختمیدای نشي، بلکې دا به همیشه زنده وي، اوره پورې به زنده وي، څوره پورې القدس آزاد نوی شوه ان شاء الله.
ډیر زیاته مننه هغلی بهشتي صاحب. هغلی ډاکټر علي واحدي صاحب، د حزب الله مشر په خپل وینا کې په هیوادونو په ځنګل ډول پاره به هیوادونو غږ وکړ چې یوازې په غندنو نه بلکې عملا د فلسطین مظلوم ولس وژغوري. له دې خبرې د سوهنیست رژیم پر وړاندې جګړې ته را بلل و کیا د سول لپاره هلې ځلې.
او بله مسله چې سید نصر الله پر هغه باندې ټینګار کړی دی، هغه پر عربي هیوادونو باندې غږ وکړ چې هغوی دیوازې په غندلو سره اکتفا ونه کړي، ځکه چې موږ ګورو چې سیونیستي رژیم د امریکا او د غربي هیوادونو په ملاتړ سره پر غرضې باندې هغه واشیانه او ژغورونکي عملیات چې ترسره کوي سربیره پر هغه خورا یوه سخته معاصره د پر غرضې باندې تپولی دی چې اتا اوبه درملنی او د خوراکي شیان واستولی پقتی تول پر غزه باندې بند کړی دی، او هغه تو یو خورا سخت شرایط لاندې خپل هغه ژوند ته ادامه ورکوي. نو د دوغه د باونو د لری کولو د رفقولو په وړاندې لازمه ده چې عربي وادونه خصوصا هغه هیوادونه چې د سیونیستي رژیم سره مشترک مرز او پولې لري پر هغو باندې دوی هم کولی شي چې پر سیونیستي رژیم باندې د شیانو استولو او د تیلو د استولو او د ځینو مهمو خوراکي موادو د لیږولو پر بندیز ولګوي او د هغوی څخه مخنیوي وکړي، چې دغه د دوی دغه کار بس او همدغه راز لازمه ده چې په دغو شرایطو کې چې سینوستي رژیم د خوراک جنایت خپل هغه واشیانه جنایتونو ته ادامه ورکوي، لازمه ده چې عربي وادونه خپل هغه سیاسي او تجارتي اړیکې د سینوستي رژیم سره قطع کړي او د خپل سپیرونه د څخه اخراج د وی سپیرونه د خپل وطن او خپل هغه سپیرونه له سینستی د نایوکی یا د تلویب څخه راوغواړي، او داسې یو چلند او دریز غوره کی چې سینستی رژیم تر فشار او دباو لاندې راسي تر څو چې د خپل په خپل دریز کې یو تغییر ورکه او د دوغه واشیانه او ډیره ظالمانه چلن چې پر غزه باندې ادامه ورکوي د غوڅخه صرف نظر وکړي.
ډیره ډیره مننه هغلی ډاکټر علي واحدي د منځنی ختیځ د چارو کار پوه له جواب راکولو مو نړۍ مننه. تهران رادیو درن اردن خو لخپل دوړو میلمانو د پاکستان د وحدت مجلس مسلمین ورزنګ در خبرې غړي هاغلی مولانا اقبال بهشتي او د منځنی ختیځ د مسایلو کارپو هاغلی ډاکټر علي واحدي لګډون او فصل ملکه نړۍ مننه د فلسطین د مظلوم ولست بریا سوهنیست رژیم د ماتو پټونه نړۍ کې د مسلمانانو د سر لوړی په هیله خبرونه مو په همدې ځای پېت رسیدي علام.
اروت سپانو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیمال
لنننی او مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په پیل کې درته د تهران او ورپسې هم که وخت و نو ځینې بهرني ورځپاڼو ور در سره شریکه کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو د تهران درستو ورځپاڼو په خپلو سایټونو کې د لړم د میاشتې د دیارلسمې نېټې د ولولناکو لاریونونو او له استکبار او استعمار سره د ولسي کرکې یوه ولولناکه منظره په انځورونو کې نندارې ته وړاندې کړې ده او لیکلي دي چې په درست ایران کې له ماشومانو رانیولې تر میرمنو سړیو بوډاګانو پورې درست خلک پرون واټونو ته راوتلي او د خپل وطن په نانګۍ د استعمار او استکبار د دسیسو پلانونو په ضد خپل کرکه او غوسه نندارې ته وړاندې کړه او چغې پورته کړې چې د ایران شجاع ملت په هر ډګر کې په تیره بیا د فلسطین د غزې د مظلوم ملت په ملاتړ کې هر ډول ملاتړ او قربانۍ ته تیار دی او استعمار او وحشي ډوله جنایتکارو ته به په یووالي اتحاد او پیوستون سره غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. د تهران چاپ د ورځپاڼو په سر کې دا هم کیهان ورځپاڼه ده چې د خپل انټرنیټي سایټ په سر کې لیکلي دي د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف په تهران کې په ولولناکو دستورو کې په خپلې وینا کې په ډاګه کړې ده د ایران د ملت په میلیونی لاریونونو کې له امریکا او اسرائیلو کرکې او نفرت یو ځل بیا وښودله چې د امریکا او وحشي سیونیستانو دسیسې او پلانونه به په یوه ډګر کې هم د بریالیتوب خوند ونه څکي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي په نړیوالو رسندویو کې د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ د عمومي منشي سید حسن نصرالله د وینا په پراخ انعکاس کې فارین پالیسۍ خپرونې لیکلي دي د سید حسن نصرالله پر اسرائیلو پورې ملنډې وهلي او د حزب الله د دښمنانو سپکاوی کړی دی. ورځپاڼې مخکې لیکلي دي د سیونیستي رژیم ها آرس ورځپاڼې په یوې مقاله کې لیکلي دي اسرائیل په غزې باندې په مځکنۍ حمله کې د مقاومتي چورلیس په لومې کې ښکیل شوی دی. د شمالي کوریا مشرانو امریکا ته یو ځل بیا د خپلو مخنیونکو تجهیزاتو د زیاتولو ګواښ کړی. د افغانستان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد له پاکستانه د افغان پناه غواړو د ویستلو د نتیجو په باب د دغه هیواد حکومت او پوسته خبرداری ورکړ چې د دغه کار نتیجې دې وسنجوي او په هماغه اندازه دې وکړي چې ترلاسه کولی شي.
عزیزانو د همدا تهران چاپ جمهوری اسلامي ورځپاڼه ده چې په خپل لومړي مخ لیکلي د ایران د اسلامي جمهوریت ټول ملت په میلیونی نانویرونو کې یو ځل بیا د نړۍ غوږونو ته ورسوله چې تر نهایي بریالیتوب پورې به د فلسطین د مقاومت او میړني ملت تر څنګ ولاړ وي. ورځپاڼې په دوام کې لیکي چې د فلسطین حماس غورځنګ د بندیانو د مبادلې لپاره شرط ټاکلی چې د 240 زندانی صهیونیستانو په بدل کې دي ټول فلسطینی بندیان خوش شي. د پاکستان د پوځ ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د پنجاب صوبې په میاوالی کې د هوایي ځواک په یوه مرکز د ترهګر وسلوالو حمله یې ناکامه کړې ده او په دغې حملې کې ګډون کوونکي نه واړه ترهګرې علاق شوي دي. البته ځینې سرچینې وایي چې د ترهګرو په برید کې په دغه مرکز کې ولاړو ځینو الوتکو ته یو لړ تاوانونه اوښتی دي او دا هم ویل شوي چې تحریک طالبان پاکستان یا همهغه ټي ټي پي سره اړوند تحریک جهاد د پاکستان ډلګۍ د دغې حملې په غاړه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د انسان دوستۍ مرستو غژملوونکي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې له ډیرو او پرله پسې غوښتنو سره سره تر دې دمه د افغانستان د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې د بودیجې یوازې 26% برخه تعمین شوې ده. د عراق خارجه وزیر فواد حسین په بغداد کې د عراق د سفیرانو په اومې غونډې کې په خپلې وینا کې ویلي دي د عراق ګټو ته په پام سره او له دغه هېواده د جنګ لرې ساتل د حکومت د کار اصول دي. البته باید وویل شي د جنګ خطرو یو ځل بیا پر سیمې سیوری غوړولی دی. د افغانستان د طالبان حکومت لوړ پورو چارواکو له پاکستانه د افغان پناهغواړو په وستلو باندې په سختو نیوکو سره ویلي دي چې دغه بیرته ستنیدونکي افغان پناهغواړي به په خپلې خوښې سره په سیمو کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان چارواکو په کراتو ویلي دي چې په پاکستان کې به د غیر قانوني اوسېدونکو ټول پناهغواړو هغه مهال ارکلی وکړي چې په قانوني مدرکونو او سندونو سره دغه هیواد ته بیرته راکرسی.
دوستانو دا هم د تهران چاپ جامع جم آنلاین خبرونه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي د فلسطین د مقاومتي چورلیز حماس غورځنګ ازول انقسام کنډکونو په یوې اعلامې کې ویلي دي په غزې د وحشي سیونست رژیم په مځکنۍ حملې کې د جنایتکارو څلورویشت ټانکونه او زغروال ګاډي تباه کړي دي. په دغه اعلامې کې ویل شوي دي بیا هم د وحشي سیونست رژیم د جنایتونو په ځواب کې به لده هم لا کلک او سخت جواب وویني. جامع جم آنلاین په یوې مقالې کې لیکلي دي لازمه ده چې اسلامي هیوادونه په هغو وارداتو او صادراتو کې چې له سهونیست رژیم سره د دوی د هیوادونو له لارې ترسره کیږي بیا کتنه وکړي او لږ تر لږه د غزې د بېګناه خلکو څخه د ملاتړ لپاره دی ډیر وړوکی ګام البته غیر شیندونکی قدم پورته کړي. د فلسطین د حماس مقاومتي غورځنګ ځینو مشرانو په ډاګه ویلي دي د سهونیستي بندیانو خوشي کېدا له اوربان او د ټولو فلسطینیو بندیانو له خوشي کېدا پرته هیڅ امکان نه لري. خبری سرچینو راپور ورکړی په سوریه کې یو ځل بیا د امریکا د ترهګر پوځ پر درو مرکزونو د ډرونز حمله شوې دي. بالاخره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د غزې د بیګورو کفنه ماشومانو له ټکو ټکو جنازو په شرمېدا سره د سهونیست رژیم په جنایتونو باندې په نیوکو سره مدعی شوی چې انقره نوره په هیڅ ډول شرایطو کې د دغه رژیم له لومړي وزیر سره خبرې نه کوي او هغه یې کولن پرېښودلی دی. البته ډیره شناندی او کارپوهان وایي چې د اسرایلو او ترکیې اقتصادي او ټولنیزې اړیکې هم هغه شان دوام لري او د اسرایلو زیاتره مرستې او دفاعي تجهیزات د ترکیې له لارې تامینېږي.
قدرمن اوریدونکو که تاسو خوښوي اوس هم د بهرنی ورځپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې کړو. باید دا ووایو چې دغه لیکنې د هغوی په خپله دریز دی او موږ د هغه په اړه کوم مسؤلیت نه منو. دا هم د بریتانیا میل ورځپانه ده چې د افغانستان د طالبانو د یوې غوښتنې په باب یو مقاله خبره کړې ده. په دغه مقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د طالبانو حکومت له خصوصي سکتور غوښتي چې له هغو لسګونو زرو افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې پاکستان په یو وار له خپلې خاورې وستلی دي. په دې مقاله کې د پاکستان له لورې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او په زوره افغانستان ته د هغو د لیږلو د یادونې په ترڅ کې ویل شوي چې سره له دې چې پاکستان وایي یوازې افغانان نه په نښه کوي بلکې ټول غیر قانوني کډوال که هغه د هر هیواد وي دوی له خپلې خاورې وباسي، خو دغه فیصلې زیاتره پر افغانانو منفي اغیزې شیندلې دي. د اسوسییټډ پریس په دې راپور کې چې میل ورځپانې خپور کړي ویل شوي د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې له پاکستانه په یوه میاشت کې خپل هیواد ته شاوخوا دوه نیم لکه افغان کډوال بیرته ستانه شوي دي او لسګونه زره نور په لار دي. په راپور کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لورې د اسناد افغان کډوالو د نیولو لپاره د کور په کور د تلاشیو یادونه شوې ده او مرستندویو مؤسسو پر اساس ویل شوي چې افغان کډوال په خورا بدو شرایطو کې تیروي. طالبانو ویلي چې په سرحدي سیمو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو لپاره موقتي کمپونه جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سوداګرو غوښتي چې له ستنو شویو کډوالو سره تر خپل وسه مرسته وکړي ځکه چې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال په خپل ژوند کې تر ټولو له بد حالت سره مخامخ شوي دي.
دوستانو دا هم د بریتانیا یو بل انډیپندنت ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه بیا د یو افغان کمانډو په اړه لیکنه کړې ده چې په افغانستان کې له بریتانوي عسکرو سره همکاري کړې وه او طالبانو شکنجه کړې ده. دغه ورځپاڼه لیکلې دي دغه کمانډو مستعار نامه رحمت الله خودل شوې ده او ویل شوې دي چې نوموړی د افغانستان د پخوانی حکومت له پرزیدو وروسته کور ته ستون شوی و. څو میاشتې په کور کې پټ و، خو یوه ورځ چې له کوره ووته د طالبانو مامورانو ونیوه، سترګې یې ور وتړلې او یوې غرنۍ سیمې ته یې بوتله. هلته یې دیارلس ورځې پرله پسې شکنجه شو. دی وایي بېخي یې باور راغلی و چې په وهلو یې وژني، خو یوې ډلې یې ورته وویل چې یو لیک ولولم. په دې وخت کې یوه تن ټوپک راته نیولی و چې ډز را باندې وکړي، خو په دې منځمان کې څو نورو د ده له وژلو سره مخالفت وکړ. دغې ورځپاڼې بیا د رحمت الله له قوله لیکلي دي چې ده غوره ګڼله چې ووژل شي، نه دا چې بیا بیا شکنجه شي. هغه د 2020 کال په وروستیو کې خوشی شوی دی. البته یو کال کېږي چې هم هغه شان پټ دی.
عزت من اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته ورسېد. نو موږ هم حاضر د ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.